د افغانستان په وخت مازیګر څلور بجې شوې. د دې مازیګرنې خبرونې کوربه مو هم اجمل تورمن دی چې د شفیق عیار په تخنیکی همکارۍ تاسو ته وړاندې کیږي. کابل ته مو د زلمی خلیزاد د سفر او افغان مشرانو سره د کتنې په اړه د راپورونو ترڅنګ په کندهار کې له یو ډلهییز واده هم خبرو. د انتخاباتي کمیسیونونو د 1200 پخوانیو کمشنرانو د علنی محکمې په اړه به هم تاسو ته راپور وړاندې شي. که وخت و نور راپورونه هم درته خپرو. او په دوهمه نیمای کې د ماشومانو د حقونو په برخه کې د یونیسف او ازادي راډیو ګډ پروګرام. خو لومړی اجمل ان او خبرونه.
دا افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد له پرون راهیسې په کابل کې د افغان حکومت له مشرتابه سره په خبرو بوخت دی. په شمال کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د سختو سیلابونو د راوتلو له کبله د سالنګ لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف مسکو ته رسېدلی څو دغلته د خپل روسي ساری سرګی لاوروف سره وګوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد له پرون راهیسې په کابل کې د افغان حکومت له مشرتابه سره په خبرو بوخت دی. نوموړی چې د یکشنبې په ورځ هم له ولسمشر اشرف غني سره کتلي و د ارګ د یوې خبر پاڼې په حواله یې نوموړي سره د دوشنبې په ورځ بیا هم خبرې کړې دي. د اجرایه ریاست څخه هم یوه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره کتلي دي او په دوحه کې له طالبانو سره د نهم پړاو خبرو جزئیات له نوموړي سره شریک کړي. په ما او ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر غنی سلاکار وحید عمر پر خپل ټویټر ویلي چې زلمی خلیلزاد په وروستۍ لیدنه کې له طالبانو سره د امریکایي لوري د یو احتمالي توافق د مسودې چوکاټ ولسمشر غنی ته ښودلی. د ارګ خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی نن غرمه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. خبر پاڼې د دې کتنې ډېر جزئیات نه دي خپاره کړي او ویلي دي چې د دې کتنې جزئیات وروسته خپرېږي. په غزنی کې چارواکي وایي د قرباغ ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې د محلي اردو شپږ تنه سرتیري وژل شوي او درې تنه ټپیان دي. د ولایت ویان محمد عارف نوري د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه پولیس او سیمه ییزه اردو د قرباغ ولسوالۍ کې د یوې شریکې ګزمې پر مهال د خونیانو په سیمه کې د طالبانو له کمین سره مخ شو چې له بده مرغه په جګړه کې د ده په وینا د سیمه ییزې اردو شپږ سرتیري شهیدان شوي او درې نور ټپیان دي. ښاغلي نوري زیاته کړې چې په دې برید کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبل اوښتي خو کره شمېر یې نه دی معلوم. مسلمانو طالبانو بیا د وژل شو سرتیرو شمیر لستنه خودلې ویلي چې طالبانو ته مرګ شو بل نه دا وخته. اخوا د ګردیز خار دوه امنیتي او زی اړوند په لوړ پوړو ودانیو کې یو تن ځان مرګ بریدګر هدف تل رسټو وړاندې وژل شوی. د پکتیا د پولیسو وایند ازادي راډیو ته ویلي دي چې دغه بریدګر چې هدف ته پلارو د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوی. په دې برید کې لبرید کوونکي پرته بل چاته زیان نه دی رسیدلی. د یو بل خبر له مخې په لوګر کې امنیتي سرچینې وایي چې تېره شپه د دې ولایت د محمد اغې ولسوالۍ په زرغون خار سیمه کې د ملي اردو په یوه پوسته وسلوالو برید کړی چې په ځوابي برید کې شپږ وسلوال وژل شوي. د ملي اردو د څلورمې پلې لیوا ویاند احمد شکیل تسل رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې ویلي چې وژل شوو کسانو کې د حیدري په نوم د طالبانو د یوې دېرش کسیزې ډلې مشر هم شامل دی. افغان چارواکي وایي زابل او روزګان کې هم څوار لس وسلوال وژلي. په کندهار کې د 215 متم کلي اردو مرستیال ویان تورن احمد صادق عیسی ازادي راډیو ته ویل دا وسلوال د زابل په شاجوی او د روزګان په چارچینو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په مځکنیو او هوایي بریدونو کې وشل شوي. ښاغلي عیسی ازادي راډیو ته ویل د زابل شاجوی ولسوالۍ د مستازیو په سیمه کې افغان ځواکونو په عملیاتو کې وتنه وسلوال وژل شوي او دوه نور مشکوک کسان نیول شوي. نوموړی همداراز وایي چې د روزګان د چارچینو ولسوالۍ د تګاب او یمنې په کلو کې هم د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وو وسلوال وژل شوي. تورن احمد صادق عیسی زیاته کړې چې په روزګان کې د وسلوالو لس پټن ځایونه چاودیدونکي توګي او د هغوی یو شمېر نقلي وسایط هم له منځه وړل شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف مسکو ته رسېدلی څو دغلته د خپل روسي ساری سرګی لاوروف سره وګوري او په دوه اړخیزو مسلو ورسره خبرې وکړي. جواد ظریف نن سهار مسکو ته له رسېدو سره سم خبریالانو ته وویل د روسیې حکومت د ایران د اسلامي جمهوریت سره په سختو وختونو کې ودرېدلی او دوی بل شک پرته د خپلو هغه دوستانو سره چې ورسره په سختو شرایطو کې ودرېدلی ځانګړی چلند وکړي. جواد ظریف مسکو ته د یو ایراني هیات په مشرۍ تللی چې پکې د ایران د انرژۍ وزیر رضا اردکانیان هم شامل دی. نوموړي د ایران او روسیې د ګډ اقتصادي کمیسیون مشري کوي. ښاغلی ظریف زیاته کړه چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سره به په دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان او سوریې په شمول په سیمه ایزو مسلو خبرې وکړي. همدارنګه په دې کتنه کې به دواړه لوري د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې د لاسلیک شوي اتومي تړون په وروستیو پرمختګونو هم واقع کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال کې امریکا له دغې تړون وویستله او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول چې دې کار د لویدیځ او ایران ترمنځ کړکېچ سوا کړی. مسکو د ایران او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ په زغم ټینګار کړی دی.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی او بیګای د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دي. په دې اړه راپور لرو، خو د سیاسي چارو پوه حاجي سید داود په دې باور دی چې د خلیلزاد او افغان مشرانو ترمنځ
حتماً د بین الافغاني ناستې په ارتباط او د مذاکراتي ټیم په جوړولو دا خبره هم اشرف غنی او عبدالله سره یاده شوې ده.
د انتخاباتي کمیسیونونو د 12 پخوانیو کمشنرانو علنی محکمه
قضایت محترم قضایی تقاضا به عمل میارم تا متهمین مسکون را از مطالبه فوق محکمین به مجازات نمایید، سبب اصلاح خودشان و عبرت بر دیگران گردد.
په کندهار کې د 40 ځوانانو ډله ایز واده او د یو نابینا لخوا ورته دایره وهل. که وخت وو نور راپورونه هم در تخبرو، او په دوهمه نیمایي کې د ماشومان د حقونو په برخه کې د یونیسف او ازادي راډیو ګډ پروګرام ملتیا مو کړی. قدر منوریدونکو، لکه څنګه مو چې په خبرونه کې واوریدل، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی. په کابل کې بیګاش په هم د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دي. نن هم د دغه مشرانو سره کتلی دي. زموږ همکار محمد واصل وصال چې اند اوس په کابل په سټوډیو کې را سره دی، دی نوې خبرې لري په دې اړه باندې. سال صاحب مهرباني وکي، څه نوي څه زړي؟
ډیره زیاته مننه تورمان صاحب. لیدنو کتنو نوې خبره دا راوته چې په ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار وحید عمر ویلي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته د سولې د هوکړې د مسودې یوه کاپي ښودلې ده. ښاغلی عمر دغه خبره په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلې دي او زیاته کړې ده چې د افغانستان د سولې پاړه به د افغان حکومت او د ښاغلي خلیلزاد د ټیم ترمنځ خبرې اترې دوام کوي. ښاغلي عمر په خپل لومړي ټویټ کې البته لیکلی وو چې د مسودې یوه کاپي ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله ته ورکړل شوې دي، خو وروسته بیا دغه خبره په خپل ټویټر پاڼه کې اصلاح کړه او ویلې چې دغه مسودې کاپي یوازې دواړو مشرانو ته ښودل شوې ده، نه ورته سپارل شوې. خپل ټویټر کې دا چې د ولسمشرۍ ماڼۍ به ډېر ژر د ښاغلي خلیلزاد او افغان چارواکو د لیدنو کتنو جزئیات له رسنیو سره شریک کړي چې ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقي یو خبري ناسته ولري او د ښاغلي خلیلزاد او افغان چارواکو د لیدنو کتنو جزئیات بل اوریدونکو سره له رسنیو سره شریک کړي چې بیا به موږ له اوریدونکو سره شریک کړو. بلخوا د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي خلیلزاد له غرمې وروسته له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دي او ورسره د امریکایي پلاوی او طالبستر ترمنځ د دوه د خبرو اترو جزئیات شریک کړي.
قبل از ظهر امروز دوشنبه رئیس اجراییه با آقای خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در مورد صلح افغانستان در قصر سپیدار دیدار کردند. آقای خلیلزاد رئیس اجراییه را در جریان آخرین گفتگوهایشان گفتگوی آمریکا و طالبان قرار داد و همچنان قرار است که آقای خلیلزاد با تمام طرفهای تاثیرگذار در افغانستان در پیوند پروسه صلح گفتگو کنه. آقای خلیلزاد اطمینان دادند که پیشرفت‌های خوب در نشست‌های اخیر صورت گرفته.
خغل میسم وای خغل خلیلزاد په کابل کې د خپل لیدونکو کتونو پلر کې به د افغانستان د سولې په بهیر کې لټول او غزلرونکو سیرو سره وګوري. دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې د افغانستان د سولې پړه د امریکایي چارواکو او طالبستازو ترمنځ نه هم پړاو مذاکرات د اگست پر یو دیرشمه پایته رسیدل. د دغه مذاکراتو تر پایته رسیدو وروسته زلمی خلیلزاد ویل چې دواړه لوري د یوې داسې هوکړې په درشل کې دي چې په افغانستان کې به تاوتریخوالی کم او د تلپاتې سولې ټینګېدو ته زمینه برابره کړي. دواړو خواوو تایید کړی چې د موافقې متن وروسته شوی دی. مانی د معلوماتو وخته له دوهې څخه کابل ته راغی. سول افغان حکومت سره د دوهې د نهم پړاو خبرو اترو بحثونه جزئیات شریک کړي. وروسته خبره ده چې نوموړی به په کابل کې لیدنو کتنو وروسته خط ته لاړ شي. بیا
ډېره ډېره مننه وصال صاحب. د سیاسي چارو افغان څېړونکي وایي د سولې بین الافغاني ناسته او د مذاکراتي ټیم جوړول کابل ته د زلمی خلیلزاد د سفر مهم اهداف دي. افغان کارپوه اجی سید داود ازادي راډیو سره په دې اړه په ځانګړي مرکه کې چې ناجی ساپۍ ورسره کړي وویل:
ما پان باندې زه فکر کوم چې په دوه موضوعګانو باندې خلیلزاد د ولسمشر غنی سره او ډاکټر عبدالله سره شاید پې خبرې کړي. لومړی موضوع دا ده چې هغه څه چې په قطر کې فیصلې ته رسېدلې دي او دغه پرېکړه لیک یا توافقنامې باندې طالبانو سره خبرې شوې دي، زه فکر کوم چې د هغې په جزئیاتو په ټول تخنیکي مسایلو غنی سره او عبدالله سره پې خبرې کړي دي او دوی سره پې تبادل د افکارو کړی دی چې دغه کوم موضوعات چې دي تقریبا په نهم پړاو کې یا په مجموع کې هغوی سره په هر لحاظ بحث پې کړی، لکه اوربان یا د عسکر وته او د هغې په پایله کې په افغانستان کې څه پېښېږي نه پېښېږي. هغه دویمه مثلا تاسو ته وایم چې هغه دا ده چې دوی سره حتما دا د بین الافغاني ناستې په ارتباط او د مذاکراتي ټیم په جوړولو دا خبره هم اشرف غنی او عبدالله سره یاده شوې ده چې دوی باید آمادگی ولري چې کله دغه توافقنامه امضا کیږي د هغې په پایله کې به د افغانستان حکومت او طالبان سره خبرو ته کینی.
ستاسو په نظر دا ځل د خلیلزاد دغه کتنه څومره اغیزمنه ده؟
فکر کوم چې دغه یو پروسیجر دی، یو میکانیزم دی چې د دې په رڼا کې په اول قدم کې به امریکا طالبان سره یو تفاهم ته رسیږي، بیا به طالبان د افغانستان دولت سره یو تفاهم ته ورسیږي او د تفاهم په نتیجه کې به اوربند او د افغانستان راتلونکي باندې به دوی فیصله کوي.
په ټوله کې ستاسو په نظر افغان حکومت باید څه وکړي تر څو پروسه یو نتیجه ولري؟
دا ډېره ښه پوزه او درنه پوښتنه ده. هغه دا چې د افغانستان دولت باید په یو ښه قوي مذاکراتي ټیم باندې جوړجاړي ته سره د سیاسي نو ورسیږي او په دغه ټیم کې هغه کسان وسی چې هغوی واقعا مسلکي پوهه ولري، وطن دوستي ولري، چې په دغه خبرو کې بیا په افغانستان باندې معامله ونشي لکه د روسانو د وتو په وخت کې. نو زه فکر کوم دوی ته وسم فرصت دی چې دوی د ملي اجماع په رڼا کې دغه ټولو سیاسینو سره پې خبرې وکړي او د هغې نه واقعا یو قوي ټیم مذاکراتو ته وړاندې کړي او مذاکراتو کې دوی باید یو پروپوزل یا برنامه یا پروګرام لري چې په پروګرام باندې طالبانو سره او نړیوال ټولنې سره او د سیمې وادونو سره خبرې وکړي.
د سیاسي چارو پوه حاجی سید داوود وو چې کابل ته د خاغلی خلیلزاد د سفر په اړه له ازادي راډیو سره مرکه کوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له دندو د دولسو انتخاباتي کمیسیونونو د غړو لری کېدو او اتلی او قضایي ارګانونو ته تر پیژندلو شپږ میاشتې وروسته د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د اداري فساد او درنو جرمونو سره د مبارزې د اتلی او قضایي مرکز دخوا د دوی علني محاکمه پیل شوه. خاطر پردیس چې دغه محاکمه جریان لنګدې څارله د کابل سټوډیو جزئیات راکوي.
نن د دولسو پخوانیو ټاکنیزو کمیسیونونو کمشنرانو علنی محکمه پیل شو چې په دې محکمه کې د دغه قضیه د دغه دوسی موظف سرنوال د خپل ټولو دلایل په وړاندې کولو سره د قضیه البته د د دې قاضیانو څخه د قاضیانو له هیئت څخه غوښتنه وکړله چې دغه دولس پخوانی کمشنران په هغه برخو کې چې تورن شوی دي چې یو برخه د اداري فساد او بل برخه په رای درایو په حساب یا درایو په شمیرلو کې لاس پهنه و او ورسره د انتخاباتي قوانینو څخه سرغړونه و. په دې دریو مواردو باندې چې دغه دولس کمشنران نوم تورن شوی وو د دې ته سزا غوښتنه وکړله. هغه له رسنیو سره په خبرو کې وویل
وان زرداشت دلایل فوق ذکر از هیئت محترم قضایی تقاضا به عمل میآورم تا متهمین مسکون را حسب مطالبه فوق محکومین به مجازات نمایید که سبب اصلاح خودشان و عبرت بر دیگران گردد.
همدار از د دې څرنوال د دې غوښتنې سره هم محل د دې کمشنرانو مدافي وکیلانو هم توند خبرګون وخود او له حکومت او همدار از د قضا له هیئت څخه غوښتنه وکړه چې دوی په ټوله کې حکومت او لوی څرنوالي په دې تورن کړل چې دوی حق نه لري د ټاکنیزو کمیسیونو په چارو کې لاسوهنه وکړي. دلته باید د افغانستان قضایي قوه په دې کې ورش داخله شوی وي خبر سره شوی وي. دوی هغه اتهامات چې په خپل موکلینو باندې و هغه اتهامات ټول رد کړل او له دې محکمې له مشرتابه څخه غوښتنه وکړه چې د افغانستان ولسته واضح او پوره ځوابونه ورکړي. ورسته خبره دا و چې دغه علنی محکمه لا تروسه خپل پایلې نه اعلان کړي او ټاکل شوی ده چې نن ناوخته تر مازیګر 5:30 بجو پورې دغه علنی محکمه خپل پایلې اعلان کړی چې د دې دولسو پخوانیو کمشنرانو برخلیک به څه کیږي. بله ترمن صاحب
ډېر مننه. پردیس صاحب هیله ده چې له وروستیو جزئیات مو هم خبر کړئ. له کابل نه د ولایتونو په لور کندهار کې د لوړ ولور له امله ګڼ ځوانان د واده کولو وس نه لري. دغه ځوانان وایي د سخت کارونو سره سره نشي توانېدلی چې ولور او د واده لګښت پوره کړي. دوی له کورنیو نه د ناسمو رواجونو د مخنیوي غوښتنه کوي. صادق ریښتینی له کندهاره په دې اړه راپور لري.
د کندهار شهر د ودونو د یو خصوصي سالون مخته شل دوله په ګلونو پوش موټرونه ولاړ دي. د سالون په دننه کې د سلګونو میلمنو مخته پر سټیج شل ځوانان چې سپین خامکدار کالي او تور صدري اغوستي پر چوکیو منظم ناشتي. دا شل هغه به وزل ځوانان دي چې د یو خیریه بنسټ لوري ودونه په ډلې زتوګه تر سره کیږي. د سټیج پر سر د زمان په منځ کې یو نابینا کس ناشتي او دغه ډلې زواده ګډونوالو ته دریا ژغوي. دغه شل ځوانان چې په ډلې زتوګه د واده مراسم تر سره سول خوش دي. دوتنې رحمت الله او کریم الله ازادي راډیو ته وویل چې ولوري ادا کړی وو خو د واده کولو توان نه درلود. دوی د کورونو څخه غواړي چې د لوړ ولور له ټاکلو ډډه وکړي تر څو ځوانان اړنسي چې د ولور او یا د واده د مصارفو د پیدا کولو لپاره په کاچاکي توګه بهرنیو هیوادونو ته ولاړ شي.
دا یو ډېر نه کوښښ اقدام دی. زه غواړم چې دا پیغام اورون ته پرېږدم چې هغه تجاران دي یا طرفان دي ملداران دي چې هغه په داسې دغه کې اشتراک وکړي یا داسې یو محفلونه جوړ کړي د هغو ځوانانو سره مرسته وکړي چې بې وزله دي. لوړ ولور د ځوانانو لپاره ډېر سخت مشکل دی چې دا ځوانان یوازې ستونزې سره مخ کړي دي. همدغه لامل دی چې ولور نشي ادا کولی نو ډېره وخت دې ودونه معطله ده.
اقتصادي ژوند خو بېخي ډېرې دي نه ځوانان چې دا ول ورنه یې نو هغه د ځوانان خپل وطن پرېږدي نور وطن پرېږدي نه دا هغه لپاره هغه چې خپل ژوند د لاس ورکوي باید ول لوړ به ورنه نقشه شول سي نه د ځوانان خاطر لوړ بربر
په مراسمو کې د سیلاب خیریه بنسټ مشر او پولیس جرګه کې د کندهار د خلکو استاد سید احمد سیلاب چې د غډلیز باندې جوړ کړی وای چې په ودونو کې د زیاتو لګښتونو د مخنیوي او د بیوزل ځوانانو د لاسنیوي په موخه د ځوانانو د ډلیز واده تر سره کړی
اخر واده نیوی نه با اول واده وی موږ به په هر ګومیش کې به یو نیو میچ په دوه میچ کې یا درې میچ کې ولې په هر دوه نیو وخت به ان شاء الله د سیلاب خیره بنسټ په پاتې کې امدارکم دلیل ودل
په دغه مراسمو کې د کندهار د والی مرستیال عبدالحناد منیب هم دا ډول ډلیز واده په وسنی کمزوري اقتصاد کې شو بلی او د زیاتو لګښتونو د مخنیوي ترڅنګ په ټولنه کې د ناسمو دودونو په راکمولو کې هم ګټور یاد کړ
چې هغه ځینې وخت ځوانان دې ته مجبوره کوي چې هغه یا د جرایم ښکار شي یا د خپل ژوند له لاسه ورکړي موږ تاسو ویلو ځینې ځوانان چې هغه کوزده کړي د دې دپاره چې ولور ادا کړي خپل واده وکړي هغه یا خارجي هیوادو ته سفر کوي یا دته د کار زمینه ته مساعدي دي
په افغانستان کې د نورو ستونزو ترڅنګ د واده جګولور او له هغه څخه وروسته لوړه به د واده مراسم د ودونو خانګرځي چې له همدې عمله ډیر ځوانان په خپل وخت ودونه نسی کولای او یا د واده اول وار د مصرف د پیدا کولو لپاره پر قاچاقي لارو نورو بهرنیو هیوادونو ته ځي
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږي د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ RFERL.org
له کندهار نه گاون هلمند ته د کجکی د بریښنا د لیک د نوی لاین بی کیفیت ده که څه هم د بریښنا د لیک د دغه شبکې کارونه نوی سلنه پات رسیدلی خو دولتي مسولین او هغه کسان چې دغه پروژې نظارت کوي وای لخکرګا او کندهار د غزیدلی لاین شبکه باید د 250 میگاوات بریښنا د لیک ظرفیت ولري چې دمګړی 1.5 میگاوات هم نشي لیکدوله ولی په دې اړه په تفصیل د الیاس صحیح راپور اورو
د المونیم پرنګ ډیر لوړی د بریښنا د لیک د پایو د نصب او تړلو کار ته لشکرګار رسیدلی دی کچوم اسری لوی کرنګونه د شخولو کار پر مخ وړي خو د برښنا د شرکت ګنش مرکز کول کې انجنيران جړ خولي پر سر د کار د بهیر د چټکتیا سره مرسته کوي د هلمند برښنا رئیس وایي د نه ډیر شغه پایو کار هم پر تمامې دوه دي چې باید په لشکرګا کې درېدل وي انجینر نصر الله خانی ازادي روډ ټول پایسته مې دی خو د سنگین څخه د لشکرګا او کندهار تر دوری او بیا د هغه ځای د لشکرګا شهر د برښنا تر عموم سټیشن پورې د برق د نو پایو سره غزیدلې نوې لین بې کیفیت دی
چې دا لین باید په چیک سره موږ ته په اثبات ورسول چې موږ ته کار وکړي لین پایې موږ د پروژې په ورکړو په پیسو په لګښت هیڅ کار نه لرو اما لین په چیک باید تسلیم شي او دا ولس ټول په دې پوسی چې دا پروژه او دا لین د پایې په واقعیت سره د دوو ولایتو لپاره کار کوي
ښاغلی کانی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې قرارداد د دوی په حضور کې نه دی سوی معلومات نه لري او نسی کولای ډیر داسې جزئیات چې په قرارداد کې ذکر شوی دي درسنوي سره شریک کړي د کچو هم د پروژې د لګښت په اړه څه ونه ویل خو د جنو سرچینو د معلوماتو له مخې د دغه بې کیفیت لین او پایو قرارداد د امریکا د متحده ایالاتو د انجینری د یو ټیم چې غالباً د یو اس ای آی ډی یا د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې یو برخه ده د نږدې 45 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د اسیست په نوم یوې کمپنۍ سره سوی دی د هلمند مدني فعالین وایي دوی تر دې وړاندې هم اعتراض کړی دی او که بیا هم پروژه بې کیفیته تطبیقېږي نو حاضر دي چې کار بند کړي او په لاریونونو لاس پورې کړي
لولی پټالم په هلمند کې د مدني ټولن د امژغي مرکز مرستيال کجکې ستر لشکړګا شاره پوري دا لین چې د ټوله وسپنیز لین دی هغه زور لین یې ډیر قابلیت لري تر دغه کتم څو ځای شکدل دي دا لین په لکونه ډالر پر مصرف سوله ټوله شخصي جبوت تللې دي او دغه پیسې یې غلا سوي دي بل خواته
نظر محمد رودي د مدني ټولن د امژغي مرکز مشر د کجکې د لین په موضوع کې موږ مخکې اعتراض درلود یو د دې برق څخه باید موږ کلونه کلونه او حتی تر پیړی پوری کار واخو په اساسي ډول موږ ګټه ځنی واخلو او هم دومره زیاته بودی جام د دې د فارم منظور سوي ده
ویل کېږي د دې لین د ناسم کیفیت لامل شکایتونه تر مرکز پورې هم رسیدلی دي چې د څه مودې د پاره کار بند او د سم لین غوښتنه وصول خو دا چې بیا یې کار پیل سوی دی علت یې نه دی معلوم د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي که څه هم دوی کار بند کړی و خو دا چې بیا په کوم دلیل شروع سوی دی یو هیئت دنده ورکوي چې د سره یې ارزیابي وکړي
د لاین د ظرفیت په ارتباط یو شاید تاسو هم چې جلال احمد ولسمشر سره ما خبرې کړي دا غي جدي هدایت دی چې هیڅکله به دانه نه تسلیمیږي پایو کې مشکل نشته فقط یوازې لاین کې مشکل ده هر کله چې لاین منګه برق تیر شو او کنټرول شو چک شو او ظرفیت د زمنګ د برق درلوده موږ به تسلیمیږو غیر دا غي نه موږ تسور خط دی دانش تسلیم
یو بل مهمه مسله ده کجې کې د برښنا د پخوانی فابریکې ترڅنګ د یوې بلې فابریکې د جوړولو چاره دي چې دمګړې روانې دي دا نوې فابریکه به تر 300 میگاواټ زیاته برښنا تولید کړي ورسره چوخت به د اوبو د ذخیره لپاره د دوهم پاس کارونه هم مختولار شي خو د اوسنی 250 میگاواټ برښنا ترڅنګ د جوړیدونکو بلې فابریکې د برښنا لپاره چټوله به 1450 میگاواټ کېږي د لین د لیر شبکې نه د جوړ سره او که جوړ هم سي د پخوانی شبکې سره شمیر چې اوس یې نږدې 15 کاله کېږي دریو لینی شبکو ته رسیږي چې د هلمند د شمال په نامه سیمه کې د وهرج مرج باعث کېدای شي محمد الیاستی د ازادي رادیو هلمند
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio
او دا هم یو بهرنی موضوع د ایران د بهرنی چارو وزیر مسکو ته رسیدلې څو خپل روسی سیال سره پر دواړخیزو او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي تم دا چې د دوی په خبرو کې به د ایران له اټومي موافقې د امریکا تر وتلو وروسته د رامنځته شویو حالاتو په اړه پر بحثونو سربیره د افغانستان او یمن په ګډون نور مسایل هم شامل وي احمد تکل په دې اړه له نور تفصیل سره
د ایران حکومت نن اروپا ته خبرداري ورکړ چې د روانې جمعې تر ورځې د ایران او شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې لپاره خپل نوي شرایط وړاندې کړي ایران د 2015 کال د اټومي موافقې اروپایي لاسلیک کوونکو ته د روانې سپتمبر میاشتې تر شپږمې پورې مهلت ورکړی و چې که د دې موافقې د ژوندي پاتې کېدو لپاره نوي شرایط وړاندې نه کړي نو له هغې د وتلو په برخه کې به جدي ګامونه واخلي په داسې حال کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره د خبرو لپاره په مسکو کې دی ایرنا دولتي خبری آژانس د ایران د حکومت د ویان علي رابی له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي په ډیرو مسایلو کې له لویدیځ سره نظریات نږدې شوي او اوس به تخنیکي خبرې کیږي چې اروپایي ټولنه به په اټومي موافقه کې خپلې ژمنې څنګه عملي کوي رابی ویل د فرانسې او ایران په دریزونو کې هم د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو له ټلیفوني خبرو وروسته نږدېوالی راغلی خو زیاته کړه چې که اروپایي هیوادونه د سپتمبر تر شپږمې پورې بدیل شرایط وړاندې نه کړي نو تهران به له دې موافقې اوزي ظریف نن مسکو ته له رسېدو سره سم خبریالانو ته وویل چې له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره په کتنه کې به د دوه اړخیزو اړیکو د افغانستان او سوریه د جګړې په ګډون د سیمه ایزو مسایلو او د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د ایران د اټومي موافقې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړي هغه زیاته کړه چې د روسیې حکومت په ډیرو سختو حالاتو کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره په څنګ کې ودرېد نو ایران به هم له خپلو هغو دوستانو سره چې په سختو شرایطو کې د ایران ملاتړ کړی په متفاوت ډول چلند وکړي وروسته له دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال له اټومي موافقې د متحدو ایالاتو وتل اعلان کړل پر ایران یې د بندیزونو لړۍ بیا پیل کړه چې په دې نویو اقداماتو کې د ایران د تیلو صادرات او مالی برخه زیانمنه شوه ټرمپ د نړیوالو کښتیو د امنیت لپاره خلیج ته د پوځي سمندري ګزمې د استولو غوښتنه هم وکړه خو په دې سیمه کې پر کښتیو څو حملو چې پړی امریکا پر ایران واچوله او په دې ترڅ کې د یوې برتانوي تیل وړونکي کښتۍ ولجه کېدو په خلیج کې روان کړکیچ لا پراخ کړ
روسیه چې د ایران د اټومي موافقې له شپږو لاسلیکونکو څخه ده د امریکا او ایران ترمنځ په روان کړکیچ کې له دواړو خواوو د زغم غوښتنه کړې.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
قدر منو اوریدونکو کم راپورونه او خبرونه چې تاسو د ازادي راډیو څخه اوري دا د ازادي راډیو په ویب پاڼه هم کتلی شئ، ازادي راډیو ټکه ورجی او ازادي راډیو ټکه کام. سات په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. اجمل ان سټوډیو ته راغلی دی او د مهمو خبرونو لنډیز له تاسو سره شریکوي.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او دغلته یې له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دي. د ارګ یوې سرچینې ازادي وبخې د ارګ یوې سرچینې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی ته په دې کتنه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی له طالبانو سره د نهم پړاو خبرو اترو د مسویدی چوکاټ وړاندې کړی دی. افغان چارواکي وایي زابل او روزګان کې 4 وسلوال وژل شوي. په کندهار کې د 215 متم کلي اردو مرستیال وایان تورن احمد صادق کیسه ازادي راډیو ته وویل د وسلوال د زابل په شاجوی او د روزګان په چارچینو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په مځکنیو او هوایي بریدونو کې وژل شوي. غزنی کې چارواکي وایي د خرباغ ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې د محلي اردو شپږ تنه سرتیري وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. اخوا د لوګر څخه هم په یو ورکړل شوي خبر کې ویل شوي چې دغلته د محمد اغې ولسوالۍ په زرغون خار سیمه کې د ملي اردو په پوسته وسلوالو برید کړی چې د چارواکو په وینا په ځوابي برید کې شپږ وسلوال وژل شوي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف مسکو ته رسیدلی دی او دغلته د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره ګوري په دوه اړخیزو او سیمه ییزو مسلو ورسره خبرې کوي.
قدر منو اوریدونکو تر دې د ممول ملتیا مننه کوم. اوس هم محمد واصل وصال ورزشی خبرونه وړاندې کوي او تر هغه وروسته 2:19 پروګرام د ازادي رادیو د سپورت لپاره 19 پروګرام او د ماشومان د حقوقو برخه کې د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام اوریدلای شي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په هندستان کې د فوټبال د سوبروټو کپ سیالیو په لړ کې د افغانستان تر 18 کلنو کم عمره خزینه لوبډلې د هند د ایرفورس لوبډلې ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. دا په روانو سیالیو کې د افغان خزینه لوبډلې دریمه لوبه وه چې 9-0 وړاندې وګټله. په دې وړاندې د افغانستان تر 18 کلنو کم عمره خزینه لوبډلې په خپله لومړۍ لوبه کې د هند د چندیګر لوبډلې ته 3-0 وړاندې ماتې ورکړې وه او د نوې ډیلی لوبډلې سره لوبه مساوي کړې وه. د سوبروټو کپ سیالۍ چې د هندستان د پوهنې وزارت لخوا ترسره کیږي د تیرې جمعې په ورځ د 2:30 لوبډلو په ګډون پیل شوې دي. ټاکل شوې چې افغان ولسکلنه خزینه لوبډله په خپل څلورمه لوبه کې سبا سه شنبه د بنگلاديش له ولسکلنې خزینه لوبډلې په وړاندې د لوبې ډګر ته لاړ شي. او د افغانستان 11 او د بنگلاديش 11 لوبډلو ترمنځ د ورځنۍ تمرین لوبه په بنگلاديش کې روانه ده. افغان لوبډلې د دغه تمرین لوبې په لومړۍ پاڼه کې 209 هټه منډې وکړې چې په جواب کې ټوله بنگلاديشي لوبډله په 123 منډو وسوځیده. افغان لوبډله په داسې حال کې وسپوهنه کوي چې په لومړۍ پاڼه کې 116 منډې مخکېواله لري. د افغانستان لپاره په توپ چونه کې ظاهر خان 15، راشد اندري 17 او سید شیرزاد 1 لوبغاړی وسوځو. له دې لوبې وروسته د دوه لوبډلو ترمنځ ټیسټ لوبه کېږي چې د سپتمبر په 15 په پیل او د همدې میاشتې په 9 په پای ته رسیږي. د ورزش خبرونو پای.
له محمد واصل وصال نه په مننه. اوس هم 19 پروګرامونه. لومړی د ماشومان د حقوقو برخه کې د یونیسف او ازادۍ رادیو ګډ پروګرام او ورپسې د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. آیا پویږئ چې هر وخت په تیره بیا په ګرمه هوا کې کچیرې د خوړو نظافت ته پاملرنه ونه شي ګڼې سي ستونزې پیدا کوي؟
سال نو خو رمانه جوړه او دغه مرض غونته لګېدل ټول مسلمان باندې مرض اخته دي که یوه بجې سال استبراک شي دي شبه خانې ته رسو که دوه بجې که سهار که غرمه وي.
ډاکټران په ګرمه هوا کې د غیر سی خوړو پاکله څوي.
د دوبی په موسم کې د هضمي سیستم ناروغي ډېرې زیاتې دي، دا ځکه چې په دوبی کې ګرد او دوړې او خاورې په خوراکي موادو کېني، مچان او نور حشرات په خوراکي موادو کېني.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د هغې میرمنې خبرې اورو چې ل خپل اته کلن زوی سره په روختون کې بستر ده. بیا د خوړو د پاکۍ یا نظافت په اړه د خلکو نظرونه درته وړاندې کوو. په آخر کې د ډاکټر مرکه هم لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، دا مهمه خبره ده چې روغتیا او سلامتی ته پاملرنه په هر ځای او هر حالت کې ضروری خبره ده، ځکه موږ هغه وخت کولی شو د خپل ژوند چارې په سمه توګه پر مخ یوسو چې روغ صورت ولرو. ډوډۍ او اوبه دواړه له لومړنیو اړتیاو څخه دي. که چیرې پاک نه وي نو له ګڼو سي ستونزو سره مو مخ کولی شي. ډاکټران وایي کله چې هوا ګرمه شي نو د هغو ناروغانو شمېر هم زیات شي چې د ناپاکه خوړو له وجې ناروغ شوي وي. دوی شدیده تبه لري، اسهال وي، استفراغ کوي او په بدن کې کمزوري احساسوي. په پیل کې د پغمان د اوسیدونکې فاطمه خبرې اورو. فاطمه هغه مور ده چې له خپل اته کلن زوی سره د انتونی په روغتون کې بستر ده.
دا مریض مې اسهالو کلمو دردی لرله، اوس دا سر مې تواچا و دا وارث ورکړ. اوس خدا
ولې سر سوي ده؟
اسهال نو خو رمانه جوړه او دغه مرض غونته لګېدل ټول مسلمان باندې مرض اخته دي که یوه بجې اسهال استبراک شي دي شبه خانې ته رسو که دوه بجې که سهار که غرمه وي.
فکر نه کوئ دغه ناپاکه خواړه دي دیلم؟
نه، بس څونه پاک خورم دغه مرض میراته روان ده. وچکالی ده، بادونه دي، دي نه دا مرض لګي.
د تکلیف نه اوس که څوک څومره په تکلیف ده؟
تکلیف ده، نس درد کوي او اسهال ده، ادرار زر زر کوي، منډي وهي زر زر دي.
زړه بدیږي؟
زړه بدیږي، استبراک کوي.
څومره وخت کېږي زه
څه بیان ارداس بیخي زه یې په دا اوس سرم سره پارک لګ وس
اوس خپل اصل د شفخانه ته راغلی بیا اوس سره بستر څومره تا سخته ده؟
ډیره سخته ده. بس څنګه یې کونو مری سره سه پیواز لرنه سم خو خپل خونه ستله کورم پریخه زندگیم پریخه دغه د دې سم مسافر دی دغه.
خو ډیر کسان بیا په دې پویږي چې دوی خپل ماشومان ته پاک خوړه ور نکړي او نظافت ته پاملرنه و نکړي ناروغه کیږي. بیا لوی خو ماشومان دردیږي، لبل لوري دوی خپل هم سره سرګردانه او ستړي وي. د کابل اوسیدونکو ناجیه وایي چې تل کوشش کوي چې ماشومان د ناپاک خوړو له وجې مریض نشي.
موږ ماشومان ته خوړ ورکو، مثلا پاک بایدی د سی چې د ماشومان لپاره مفید دی. یو ماشوم باید پاک وساتل شي، لاسونه د سی جامې نظافت ته باید پام وشي چې هغه تر څو مریض نشي. د سی سخت خواړه باید نه، د سی نرم خواړه چې ماشوم کول شي هغه خواړه شي باستاني باندې ازم کی اس کلمې هم ماشوم ته باید شي خواړه دی ورکل شي پات یغه ور کوزه کشي خنه نو باید تازه تازه پخ شي تازه ورکل شي.
ډاکټران هم په دې نظر دی چې کچری د ماشومان خوړو او بو او د ناست پاست زایت پاملرنه ونی شي دومره سخت ناروغه کیږي چې به د مړینې امکان هم وي. په دې اکله مو د ماشومانو له متخصص ډاکټر متولي یونسی سره مرکه کړي. په پایل کې مې ورنه پوښتلي چې ولې په ګرمه هوا کې د ازمي سیستم ناروغي ډیریږي.
موږ تاسو پوهیږو چې د دوبی په موسم کې د هضمي سیستم ناروغي ډېرې زیاتې دي، دا ځکه چې په دوبی کې ګرد او دوړې او خاورې په خوراکي موادو کېني، مچان او نور حشرات په خوراکي موادو کېني. که چیرته دغه خوراکي مواد په د کراچۍ او په سر په بازار کې چمتو کیږي، دغه د روغتیا له پلوه صحیح نه دي. نو په همدې خاطر که چیرته ماشومان یا د ښوونځي شاګردان له دې موادو ګټه پورته کوي، دا د دوی په روغتیا باندې ناوړه اغېزه کوي د دوی ناروغي کی
شفخانی ته ماینه خانی ته په کوم شمیر ماشومان راوستل کی دل چې دوی هم د خوړو سره بی احتیاطی کړي او بیا ناروغ سی و
مونږ ته هر دریو ناروغانو کې دوه ناروغان د هضمي سیستم ناروغانی کزه وایم نو په لاس ناروغانو کې مثلا شپږ ناروغان د هضمي سیستم ناروغانی او د درې اصلور ناروغان د نورو ناروغیو لامل راځي میکروبونه پرازیتونه وایروسونه یا د هغو د زهري مواد په دې خوړو کې موجوده چې د شاګردانو د ناروغتیا سبب کی
تاسو ولڅ زهري مواد پکې موجود دي بیا د ناروغي څومره د مرګ سبب کیږي
دغه تسممات یعنی زهري مواد ما هدف دا و چې کچیرته مثلا میکروب خو خپل زهريات تولیدي کله چې په خوړو کې زهريات پښتون لري او دا زهريات یو شخص په واسطه خوړل شي هغه کې دي چې د مریض د وینې د میکروب د شاک سبب شي او حتی دغه د مړینې سبب شي لکه څنګه چې ما ول چې دا نسناس ته دا منستر وړي نسناس ته خپل هم د وجود د مایات د ځای کېدو سبب کیږي او په پایله کې ناروغ د سه حواله تږي چې دغه برتر اگزول ډیر سوزمن کاری لکه مثلا مریض شاک تږي کله چې د ناروغ د وجود وب للاس ورکلس وي په دې وخت کې زړه په سمتوګه فعالیت نه کوي بډوډي یا ګورده دا په سمتوګه فعالیت نه کوي حتی تنفسي سیستم جګر یعنی نه دا سی فعالیت نه کوي او یو کس د مړینې په طرف بیای
څنګه کورنۍ په دې باندې پیږي چې ماشوم باندې هغه خوړل چې بیرونی خوړلی بد دګیدلی یعنی هغه لومړنی علایم چې دي چې دا مرض ډیر پیشرفته نسی او د هته ونه رسی چې بیا د مرګ سبب سی
ناروغ ته زړه بدواله پیدا کی کې دې سي کانګي ولري کې دې سي تبه ولري کې دې سي بیشتیا اوسي کې ماشوم کې دې سي نس ناسته ولري دا عام علایم دي د سر درد ولري د ځان درد ولري نو دا عام علایم دي چې په شاګردانو کې په افرادو کې لیدل کی هغه نه پښتنه وکي مثلا د تاسو خوخي ماشوم کولای شي وایي چې مثلا د ما چپس خوخي وایي ما جوش کړی هغه خوخي نو د ماشوم د غوښتنه سره سم هغه څه خور درته چمتو کی
اکثره کورنۍ بي وزل دي دوی دومره پیسې نه لري چې هغه له ماشوم نه پښتنه وکي بیا دغه په خوخه یو څه برابر کی دوی په دغه کم وایي چې لري څنګه په دې وتونیږي چې ماشوم د دې څه ورکړي چې هغه وخوري خوانځي ته یې سي یا کور کې
زه فکر نه کوم چې د ماشومان لپاره خوړو چمتو کول او یا هغه ته دا برابرول دا ډیر د معمول خوړو سره توپیر لري همغه څه چې په کور کې غټان خوري همغه ماشومان مثلا که عمر دې شپږو وکړ نو زیاتی هغه د خونځي ماشومان دي او دغه د غټان خوړه هغه خوړی سي خوړې وز دانه ده چې ډیر پروتین دی ولري هغه به خوړی مونږ وایو چې خوړه هغه دي چې متوازن وي د هر شي نه یو شی ولري مثلا خپل اوبه مثلا خپل ډوډۍ پټاټې یا کچالو وریجه سابه دا میوه تازه میوه ډیر عادي شان مثلا مونږ تاسو ډیر حساب لرو او ډیر ارزانه به باندې پیدا کیږي او ډوډۍ په هر کور کې پیدا کیږي وریجه تقریبا ساده دي شولې وریجه مثلا کډیره قیمتي وریجه نه ده ساده وریجه ارزخه همدا ساده لکه ده نور ډیره قیمتي وریجه ډیر ارزانه وریجه کده سي چې ډیر خوړو وسی نو په دې خاطر باندې هغه څه چې په کورونو کې پیدا کیږي هغه کولای شي خوندي ماشومان ته
برابر کړو
جاپان د هیواد یو تجربه را یاد شو زه په 2015 کال کې د جاپان هیواد کې خونځي دروختیا په یو روزنیز کورس کې ما ګډون کړو د هغه په خونځي کې په عمومي صورت سره د عارف لخوانه یو شوار وو هغه ماشومان چې مکتب ته ځي هغه به د شپې لخوانه لپاره وخت ویده سي سهار وخت له خوبه پاسي او سهار چه یا سهار خوړه به دوخري به مکتب ته لاړ شي خونځي ته نو دا ډیر رول لري ارزښناک خبره ده چې کچیر ته ماشوم ته مثلا د شپې لخوا پاتشي خوړه سهار ورکول کیږي دا باید تاوده کړی شي کچیر ته مغه سي ساړه ماشوم تور کسي کدي سي ترغه خپل دا خواړه د ماشوم د ناروغي سبب سي حتی په موږ سره تروي کچیر ته خواړه د پخیدون روسته د دوو ساعتو لپاره هم پاتشوه ساړه سو باید برته ګرم کړی سي بل دا چې کچیر ته موږ تاسو په موږ سره شپږ ساعتو پورې خوراکونه کوو دا بدن زموږ د انرژي د کم خسره مخامخيږي یعنی د وینې شکر زموږ په دې اندازه کمیږي چې په موږ باندې زوفیت راځي موږ باندې چپکیږو او موږ په غوسه کیږو موږ ریګدو دا د سن سره په ټولو کې به یو شان وي خو په زینو افرادو کې دا کچیر ته شپږ ساعته خوراکونه کوي دا بدن یو رقم میګمیږي کی کله کله په زوف راځي او کله په غوسه کیږي نو په دې خاطر د ماشومان ته کله شپې نه خوړه پاتې هغه تاوده کی ورته وری کی او کنه سړه ډوډۍ خو بیا دونه توان نه کی د ډوډۍ سره چای خوراک یا یو څه مثلا کشدی او سیګي پنیر یا گی دا خوړل سي مشکل نه پیدا کی
ډیر مننه ډاکټر صاحب خیر
سي تاسو هم مننه
قدرمنو دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرزه کې چې یاست خوښ او خوشاله اوسئ.
لوبو لمیدانه
چزاد پلیسینګ د بول داون د ګراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنې.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشهې د لوبو له میدانه د دیونی په خبرونه کې مو یو وار بیا زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. خبرونه کې به د تېرې اونۍ د مهمو خبرونو تر څنګ واورئ چې ولې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمېر لوبې له ټلویزیوني خپراوي پاتې کیږي. فرید هوتکی په دلایلو غږیږي.
ځینې وخت زمونږ ټلویزیونی چینلونه نشي کولی چې هغه کوم اندازه باندې پیسې هغوی غواړي هغه ورته ورکړي.
آیا کله مو اورېدلي چې یو معلوله افغان لوبغاړی دې اتلولي ترلاسه کړي؟ نوریا نجفی په لسګونه لوبو کې بریالی وه.
احساس ازیر نه کړم کې یک د سیم نیست ما کارایی که د بیرون از خانه انجام میشه ما او را نمیتونم.
په کابل کې به د فوټبال د روانو غوره لیګ سیالیو په اړه هم معلومات درکړو، خو په پیل کې د تیرې اونۍ مهم ورزشي خبرونه ناجیه صافی وړاندې کوي.
لندن میشتي نابینا افغان ځغاستونکي ولی محمد نوري د پوځي معلولینو اولمپیکي سیالیو ته لاره ومنده. ښاغلي نوري په یو غږیز پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې د پوځي معلولینو اولمپیکي سیالیو د لارموندنې په سیالیو کې 800 لوبغاړو ګډون کړی و. ټاکل شوی د پوځي معلولینو اولمپیکي سیالۍ د روان میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په هالند کې وشي. ولی محمد نوري چې په دواړو سترګو نابینا دی، د ځغاستې په بیلابیلو سیالیو کې تر دې مهاله د سرو زرو او برنزو 15 میډالونه ګټلي دي. د فوټبال د 2022 نړیوال جام ټاکنیزو سیالیو لپاره له بیلابیلو هیوادونو قطر ته د افغان لوبغاړو سفر پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رسنیز مسؤول شفی شاداب نن ازادي راډیو ته وویل درې لوبغاړي او ورسره څلور کسیز پلاوی نن له کابل نه د قطر په لورې روان شول. د هغه په خبره د ملي لوبډلې پاتې لوبغاړي چې اروپایي او امریکایي هیوادونو کې میشت دي د قطر په لور روان شوي دي. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په دغو سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د سپتمبر په 15 د پنجشنبې په ورځ د قطر په وړاندې وکړي. او د سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلې لوبډل مشر لاستین ملینګا په نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې نوی ریکارډ جوړ کړ. نوموړي د شل اوریزو سیالیو په څلور ویالوبو کې د خپلو وکټو شمیر 99 ته ورسو او په دې سره یې نوم د ریکارډونو په جدول کې لومړي سر ته پورته شو. تر دې وړاندې دا ریکارډ د پاکستان د ملي لوبډلې د لوبغاړي شاهد افریدی په نوم ثبت و. افریدی په 99 لوبو کې 98 لوبغاړي سوځولي و. د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ د تیرې شپې په لوبه کې که څه هم سیالي نیوزیلند وګټله، خو ملینګا پکې نړیوال ریکارډ جوړ کړ. ملینګا په دې لوبو کې څلور اورونه وکړل او د 15 منډو په مقابل کې دوه لوبغاړي وسوځول.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. لکه څنګه مو چې مخکې واورېدل، د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې زیاتره لوبې په افغانستان کې د ټلویزیونونو له ژوندۍ نشرف پاتې کیږي. زیات شمیر مینوال هم شکایت کوي چې دوی لوبو ته شیبې شمیري خو چې خبر شي د ټلویزیون په پرده نه خپرېږي نو مایوسه کیږي. دا چې ولې د افغان کرکټ بورډ ویان فرید هوتکی لاملونه په ډاګه کوي. له ښاغلي هوتک سره زموږ همکار واصل وصال مرکه کړي.
چې زموږ په کوربتو باندې کومې لوبې وي هغه خره موږ هم تاسو ته به تر معلومات شته چې دغه د لوبو د خپرېدا حقوق هم ټي اس ام ته ورکړي دي. نو ټي اس ام چې ده هغه یو بهرنۍ کمپنۍ ده، هغوی ته موږ سپارلې دي. ډېری وخت موږ دلته داخلي چینلونه ورته معرفي کوو، داخلي چینلونو سره اړیکې جوړوو چې دا لوبې ورکړي ورته او دا لوبې په ژوندۍ بڼه خپرې کړي. او خو ټي اس ام هم تر ډیره زړه نه کوي چې افغانستان داخلي ټلویزیوني چینل ته ورکړي، ځکه چې ځینې وخت زمونږ ټلویزیونی چینلونه نشي کولای چې کوم اندازه باندې پیسې هغوی غواړي هغه ورته ورکړي او که ورسره لوبې ورم کړي په هوکړې ته ورسیږي، خو تر ډېره دوی نشي د افغانستان چینلونه نشي کولای چې په وخت دغوی ته د هغوی پیسې ورورسوي پیسې ورکړي ورته. نو دغه یو برخه هم ده. او بیا ډېری وخت داسې هم کیږي چې زمونږ ټلویزیون داخلي یا کورنی ټلویزیونی چینلونه چې دي دوی سپانسر خپرونې لري، نو دوی بیا نشي کولای چې خپرونې ډراپ کړي، بیا مجبوره دي چې هغه لوبې خپرې کړي، بیا دوی ګولډن ټایمونه او دا شیان هم په پام کې نیول کیږي. نو تر ډېره دغه نقاط هم پکې موجود دي.
هوتک صاحب، یو شمېر لوبې چې له ټلویزیونی خپرونو پاتې کیږي وجه یې څه وي؟ دا هم یو پوښتنه ده اوریدونکو سره.
بعضې نور لوبې دي چې موږ قربانه یو نور هیوادونه قربتوب کوي، هغه چې ده بیا زموږ په واک کې نه ده، هغه دغه هیوادونو په واک کې ده چې هغوی پرې څنګه فیصله کوي. مثلا یو سیریز ده، موږ ځو په صفت د میلمزي افغانستان هلته پکې لوبېږي، قربه بل هیواد ده، هغه د هغوی پورې اړه ده چې آیا دا لوبې خپروي که نه خپروي، دا کوم چینل ته ورکوي که نه ورکوي، که ورکوي کومو چینلونو ته ورکوي که نه ورکوي کومو چینلونو ته ورکوي. بیا هغوی خپلو ټلویزیونونو سره قراردادونه کړي، بیا هغه ټلویزیونونه چې دي نورو ټلویزیونو ته هغه حقوق اخیستي وي، بیا هغه حقوق نورو ټلویزیونو ته چې ورکوي نو هغوی په خپل قیمت ږدي. نو لکه مخکې مې چېرته وویل، زیاتره وخت د افغانستان چینلونه نه شي کولی چې هغه قیمت پوره کړي تر څو هغه حقوق واخلي، ځکه تاسو ته بهتره معلومات شته چې د افغانستان مارکیټ هم دومره چندانې ښه نه ده چې غټې پیسې په د افغانستان چینلونه ورکړي او هغه د لوبو حقوق واخلي دلته خپرې کړي. او ځینې وخت بیا داسې هم کېږي وصال صاحب، چې کله د دوو هیوادونو ترمنځ سیریز کېږي یا لوبې کېږي، نو د تړون پر مهال دا پکې ذکر کېږي چې دا لوبې به په ژوندۍ بڼه خپرو که نه خپرو، دواړه خوا پرې فیصله کېږي، او که خپروي مثلا په کومو چینلونو به خپرو. نو دغسې تړونونه هم د دوو ادارو ترمنځ رامنځته کېږي.
د شپږیزې لیګ په اړه که وایي اورېدونکو ته، دا به دا ځل په کومې کوالټۍ خپرېږي، څنګه به خپرېږي، څه خبرې شوې دي په دې اړه؟
وصال صاحب، موږ خو د ډېرو چینلونو سره، ټلویزیون چینلونو سره ناستې کړي دي په اړیکه کې. ورسره نن مو هم د افغانستان د ملي ټلویزیون له عمومي رئیس ښاغلي میاخیل صاحب سره ناسته درلودله، او د نورو ټلویزیونونو سره هم په تماس کې یو د مسؤولینو سره. نو وبه ګورو چې کوم ټلویزیوني چینل کولی شي دغه حقوق ترلاسه کړي. بیا هم یادونه کومه چې د دې لوبو په خپرېدا باندې په ښه کیفیت چې موږ خپرو نشراتې کوو، نو خامخا په هغې باندې ډېر زیات لګښت راځي، او تر ډېره زموږ ټلویزیوني چینلونه نه شي کولی چې هغه لګښت پوره کړي او موږ سره تړون وکړي او موږ سره قرارداد وکړي. نو موږ هم په دې هڅه کې یو چې داسې یو معقوله لار ورته راوباسو تر څو یو ښه ماتره تلویزیون دې ته آماده شي چې دا لوبې په هیواد کې خپرې کړي.
بهرنی پروډکشن به راځي، تاسې به تولیدوئ، دا سیالۍ جوړوئ، بیا به ټلویزیون ته ورکوئ، داسې به کیږي؟
بلې، تل په څېر باندې بهرنی پروډکشن راځي، ځکه تاسو ته بهتره معلومات شته چې په هیواد کې دننه زموږ د پروډکشنو تجربه دومره ډېره په کرکټ کې نشته ده، او کوم وسایل کومه کوالټي چې موږ غواړو هغه هم یو څه ستونزمنه ده دوی لپاره. نو موږ مجبور یو چې له باندې نه پروډکشن راوړو او دلته د لوبې پرې یو ټلویزیون ته ورکړو او هغوی خپرې کړي.
تاسې له ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه خبرونه اورئ. نوریا نجفي د پینګ پانګ هغه افغان لوبغاړي چې په یو لاس مایوبه ده، خو د دې سیالیو په زیاتره کورنیو او نړیوالو لوبو کې اتلولۍ ترلاسه کړې دي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالي لیمی هادی له نوریه نجفي سره مرکه کړي او د هغې په شخصي او لوبیز ژوندۍ راپور چمتو کړی دی.
معلولیت نتواني نه ده، په نیمګړي وجود د اتلولۍ ترلاسه کول. نوریه نجفي هغه افغان میرمن چې یو لاس یې نشته خو ژوند ته نه تسلیمیږي او د بریا هڅه کوي. په ماشومتوب کې یې د راکټ په چاودنه کې یو لاس پرې شوی، خو اوه کاله کېږي چې د پینګ پانګ لوبه کوي او له څلورو کالو را په دې خوا په بېلابېلو سیالیو کې لومړی مقام خپلوي. نوریه نه یوازې د معلولینو په لوبډله کې ځلېدلې، بلکې د غیر معلولو لوبغاړو په لوبډله کې هم لوبېږي او اتلولي یې ترلاسه کړې ده.
کومې لوبې چې زه په افغانستان کې کوم، ټولې هغه لوبې دي چې د غیر معلولو کسانو سره دي، او بیرون مرزي لوبې مې د معلولو لوبغاړو سره دي. له نیکه مرغه په دې وروستیو کلونو کې ما وکړی شو تر څو د نړیوال فدراسیون غړیتوب واخلم او غیر معلولو کسانو سره لوبې وکړم.
دا وایي د پینګ پانګ په 25 نړیوالو او ملي لوبو کې برخه اخیستې سي ټولې یې ګټلې دي. احمد جاوید شرفي د نوریا د پینګ پانګ لوبې روزونکی دی. دی وایي که څه هم نوریا معلوله ده، خو تر ډیرو غیر معلولو لوبغاړو پیاوړې او تکړه ده.
نوریا جان کسی است که واقعا ما به وجود افتخار میکنم و بسیار زحمت.
نوریا جان هغه څوک ده چې زه یې په وجود افتخار کوم. نوریا ډیر زیات زحمتونه وستلې دي. نوریا د خزینه او نارینه لوبغاړو ترمنځ د نوریا شله په نوم یادیږي، او همدا لامل شو تر څو دا نوریا د ټینس په لوبه کې په ټول افغانستان کې لومړی مقام خپل او وی کولای شو چې همدغه مقام آن دوه کاله لزان سره وساتي.
بسط افغانستان است که تونست دو سالی مقام خود را حفظ کنه و این لقب به نام سرمیاشت و به خود کمایی بکنم.
خغل شرفی وایی نوریا په دې ورستیو کې یې د پینګ پانګ د نړیوال فدراسیون غړیتوب ترلاسه کړی، تر څو وکولای شي د نړیوالو غیر معلولو لوبغاړو سره هم لوبې وکړي. اوس نوریا د نورو نجونو او هلکانو لوبغاړو لپاره یوه بیلګه ګرځېدلې ده. نرګس او نورې ملګری یې هم په خورا لیوالتیا دلته راځي او غواړي د نوریا په څیر اتلولي ترلاسه کړي.
و کاله کېږي چې پینګ پانګ لوبه کوم. زه تر اوسه کوم مډال نه لرم، خو غواړم راتلونکي کې لاسته راوړنې ولرم. تر کوم حده چې کولی شم کوښښ کوم، سره له دې چې موږ ته کافي اندازه امکانات نشته، خو بیا هم تر اوسه موږ اول او دویم مقام ساتلی او راتلونکي کې به هم کوښښ وکړو.
پینګ پانګ هغه لوبه چې د دوه کسانو له لوري د یوه میز پر سر ترسره کیږي. زیات شمېر لوبغاړي د ښي لاس او یو ریکټ په وسیله توپ د مقابل لوبغاړي میدان ته ورغورځوي، خو نوریا وایي د بریا راز په دې کې دی چې په چپ لاس لوبه کوي.
پینګ پانګ هم بازی است که با یک دست کار میشه، چې دست راست باشه یا چپ باشه.
پینګ پانګ د یو لاس لوبه ده، څه په ښي لاس وي او که کیڼ لاس. په افغانستان کې دغه لوبغاړي ډېر کم دي، او زما بریا هم په همدې کې ده چې زه په چپ لاس لوبه کوم.
افغانستان هغه هیواد چې د نوریا په څیر پکې جنگ جګړو ډېر افغانان په ملوله تخته کړي، خو دا نوریا ده چې له ژوند سره مبارزه کوي او مخ په وړاندې روانه ده.
د پینګ پانګ د افغاني ملولې لوبغاړي نوریا نجفي په اړه مو د لیمی هادي راپور اورېده. اوس هم په کابل کې د فوټبال د غوره لیګ سیالیو د دوهمې اونۍ د سیالیو حال درکوو. په کابل کې د فوټبال د غوره لیګ سیالیو دوهمه اونۍ کومې لوبډلې بریالۍ شوې؟ د تیرې اونۍ د چهارشنبې د ورځې په لوبه کې طوفان حریرود لوبډله وتوانېده چې درې د دوه په وړاندې موچای امو لوبډلې ته ماتې ورکړي. که څه هم د امو لوبډلې لوبغاړو ډېره هڅه وکړه، بریا خپله کړې خو نتوانېدل. د همدې سیالیو د پنجشنبې د ورځې په یوه جالبه لوبه کې بیا شاهین اسماعیل سپینغر بازانو لوبډلې ته ماتې ورکړه. دواړو لوبډلو د سیالۍ تر وروستیو شیبو ښه لوبه وکړه، خو سپینغر لوبډلې سره بخت یاري ونه کړه او په وروستیو شیبو کې شاهین اسماعیل لوبډله وتوانېده چې دوهم ګول ووهي او سیالۍ دوه د یو په مقابل کې وګټي. که څه هم سپینغر لوبډلې په دې سیالۍ کې لومړی ګول وهنه کړې وه، خو په وروستیو شیبو کې ترې دفاع ونه شوه کړی. او د دې اونۍ په وروستۍ لوبه کې چې د جمعې په ورځ د سیمرغ البرز او میوند اتلانو ترمنز وشوه، میوند اتلانو په ستر توپیر وبایلله. سیمرغ البرز لوبډلې څلور پر لپسی ګولونه وهل، خو میوند لوبډله یو ګول په وهلو هم بریالی نه شوه. درنو دوستانو، په همدې سره زموږ د دې ورنۍ خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په الله سپارم. خدای مو مل شه.
Let's go.
حال لپکم زیارت قبول شو بزمان راو سندر تی پور تی پوری مکڑے ده حلک مور او سرا شیا سننگر جود بما بزمان راو سندر تی پور تی پوری مکڑے ده حلک مور بزمان راو سندر تی پور تی پوری مکڑے ده حلک مور جندے